السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د ډیورنډ کرښې په اړه په کابل کې د برتانیا د سفیر دا خبرې چې وایي دا کرښه د پاکستان او افغانستان ترمنځ رسمي سرحد دی د ډیپلوماتیکو اصولو خلاف بولي. د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د واتس اپ او ټلګرام په خدماتو کې د تخنیکی ستونزو او ښه نظارت لپاره موقتی بندیز لګولی دی. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 سپه په کابل او لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر اوو پورې په صفا ډول اورېدلی شئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې اجمل انت برابر کړی دی.
دا حزب اسلامی مشر ګلبدین حکمتیار وایي ګوندې د شفافو انتخاباتو لارې د یو پیاوړي حکومت د رامنځته کېدو غوښتونکی دی. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په کابل کې د برتانیا د سفیر هغه وروستۍ څرګندونې د ډیپلوماټیکو اصولو خلاف بللې چې د ډیورنډ فرضي کرښې د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي سرحد بللې. او د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې له روسیې غوښتي چې په کالینینګراد کې دی د یوې ورځپاڼې ایډیټور له زندانه خوشې کړي. دا حزب اسلامی مشر ګلبدین حکمتیار وایي ګوندې د شفافو انتخاباتو لارې د یو پیاوړي حکومت رامنځته کېدو غوښتونکی دی او د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې به وړ کاندید معرفي کړي. ښاغلی حکمتیار چې نن په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له غړو سره په ګډه خبرې غونډه کې خبرې کولې، په دې اړه وویل: ایا دا چې موږ د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندید لرو کنه، فکر کوم په اړه یې خبرې یو څه وخت مخکې دي. انشاءالله چې وړ نومان به غوره کړو، داسې یو وړ کس چې هم د خلکو د اعتماد وړ وي او هم د ولسمشرۍ وړتیا ولري. ښاغلی حکمتیار همداراز ویل چې په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو د راوستو او د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه یوه طرحه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارلې ده. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو انتخابات به د پخوا په مقایسه متفاوت ترسره شي او پخوانۍ ترخې تجربې به بیا تکرار نه شي. د دې کمیسیون مشر نجیب الله احمدزی د اسلامي حزب له مشر ګلبدین حکمتیار سره نن په یوه ګډه خبري غونډه کې ویل حکومت او نړیوالو مرسته کوونکو د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د مالي بودیجې د برابرولو ژمنې کړې دي، خو نوموړي ټینګار وکړ چې دا بودیجه باید دوی ته ورکړل شي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ښاغلی احمدزی په عین حال کې امنیت د انتخاباتو لپاره مهم مباله وی ویل
چې کله امنیت نه وي نو په هغه ملک په هغه وطن کې ټاکنې نه شونی وي. نو هیله مې دا ده چې حکومت مکلفیت لري بودیجه او هم د امنیت ساتل د راتلونکو شفافو ټاکنو لپاره.
ښاغلی احمدزی ټینګار وکړ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي به په بې طرفه توګه خپل کار پر مخ بوسي. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په تېرو میاشتو کې په انتخاباتو یو شمېر څارونکو، مدني بنسټونو، سیاسي اشخاصو او لورو د انتخاباتو پر کمیسیون انتقادونه کړي او له حکومت څخه یې د عوامرو په اخیستو تورن کړی دی. د کابل د امنیې قمندانۍ ویلي اور وژونکو ډلو یې نن د کابل ښار د تیمورشاهي په سیمه کې لګېدلی اور کابو کړ. د امنیې قمندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دې اور لګېدو سبب د ټوکر پلورنې د اسرای د دوکاندارانو بې پروایي وه. نوموړي وویل چې 15 دوکانونه پکې سوځېدلي دي او یو تن په دې اور لګېدنه کې ټپي شوی دی. د ولسی جرګې لخوا ټاکل شوی د حقیقت موندنې هیئت په فساد کې د لاس لرلو په تور د دې جرګې د دارالانشا د رئیس خدای نظر نصرت د دندې د ځنډولو او د لوی څارنوالۍ ته د نوموړي د معرفي کولو غوښتنه کړې. د ولسی جرګې د منشي مرستیال او د دې هیئت غړي عرفان الله عرفان نن د دې هیئت د څېړنو د نتایجو د وړاندې کولو پر مهال وویل دوی پریکړه کړې چې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي هم باید هغه 1500 افغانۍ پرې کړي چې خپل مېلمستون او دفتر لپاره یې په غیر ضروري اجناسو لګولي دي. د ولسی جرګې رئیس په غونډه کې وویل چې دا پیسې به بیرته ورکړي. همدارنګه هیئت پریکړه کړې چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي به هم د عمومي غونډو د اخلال او د ولسی جرګې د داخلي طرزالعمل څخه د سرغړاوي په تور د دې جرګې په څو غونډو کې له برخې اخیستو محروم کړای شي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په کابل کې د برتانیا د سفیر هغه څرګندونې د ډیپلوماټیکو اصولو خلاف بللي چې وایي د ډیورنډ فرضي کرښې چې وایي د ډیورنډ فرضي کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي سرحد دی. د دې وزارت ویان ننګیالي قلاتوال نن ازادي راډیو ته وویل افغانانو هیڅکله دا کرښه د پاکستان سره د رسمي سرحد په توګه په رسمیت نه ده پیژندلې او باید په دې اړه غیر مسؤلانه څرګندونې ونه شي.
موقف دولت جمهوری اسلامی افغانستان و وزارت سرحدات و قبایل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د سرحدونو او قبایلو د وزارت دریس تل داده چې ډیورن کرخه سرحد نه بلکې یو فرضي کرخه ده. دا ډول سرګندونه د یو هیواد د ملي ګټو خلاف دي او موږ هیله مونږ چې زموږ بهرني دوستان به دا په پام کې ونیسي. ولسمشر ټرمپ د آسیا د یو لسرسني سفر په پیل کې نن جاپان ته ورسیږي. دی به جنوبي کوریا، چین، ویتنام او فلیپین ته هم لاړ شي. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې مخکې تر دې چې هیلیکوپټر ته پورته شي وویل چې په تجارت په اړه بلتل خبرې وکړي او همدارنګه د شمالي کوریا پر موضوع به د ځایي مشرانو سره وغږیږي. دا ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې له روسیې غوښتي چې په کالنینګراد کې د یوې ورځپاڼې ایډیټور له زندانه خوشې کړي. دې کمیټې همدارنګه له روسیې وغوښتل چې د نیول کېدو پر مهال دې ورځپاڼه لیکونکي د وهنې ډبونې د ادعاو په اړه هم څېړنې وشي. د کالنینګراد محکمې پرون امر وکړ چې ایګور رودینوف دې د یو سیمه ییز چارواکي څخه د 50,000 امریکایي ډالرو رشوت اخیستو په شک په توقیف کې پاتې شي. د رودنیکوف همکارانو دا تورونه بې بنسټه بللي دي.
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د ډیورنډ کرخې په اړه په کابل کې د برتانیا د سفیر دا خبرې چې وایي دا کرخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ رسمي سرحد دی د ډیپلوماتیکو اصولو خلاف بولي.
ډیورنډ رسمي کرخ هیڅ وخت نه و او نه به وي. په دې اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت د دولت او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت موقف دا کاملا څرګند دی.
د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د واتس اپ او ټلګرام په خدماتو کې د تخنیکی ستونزو او خنزارت لپاره موقتی زند راوستل شوی دی. په افغانستان کې د امریکا سفارت هغه وزیرت کړی چې ګواکې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د ملي شورا غړو ته د خپل هیواد د ویزو ورکول بند کړی دي. په فراه ولایت کې سکل د انارو حاصلات ښه شوي دي او د فراه کروندګر غواړي او باغوانان غواړي چې خپل انار نړۍ ته صادر کړي.
هغه رقم چې د کندهار انار په یو هوایی دالیس په وسیله د هندوستان ته صادریږي په دې طرحه باندې موږ هم کار کړی دی.
آسیا ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو لس ورځني سفر پر هم په همدې خبرونه کې اورې. د خبرونه په دوهمه برخه کې تاند څنګه او حقیقت څه ده ونیس پروګرامونه خبريږي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1216 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د ډیورنډ کرخې پړه په کابل کې د برتانیا د سفیر وروستۍ سرګندونې د ډیپلوماتیکو اصولو خلاف بولي. د دې وزارت مرستیال ننګیالي قلاتوال د شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل چې افغانان ډیورنډ رسمي پول په توګه نه مني او باید په دې برخه کې له غیر مسؤلانه څرګندونو ډډه وشي. په همدې وخت کې په کابل کې د برتانیا سفیر له بی بی سی سره په خبرو کې ویلي چې ډیورنډ رسمي پول د پاکستان د مدیریت حق لري. حدیث پردیس په دې اړه رپورت برابر کړی.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي داسې هیڅ رسمي سند نشته چې د ډیورنډ د فرضي کرخې په رسمیتوب دلالت وکړي. د دغه وزارت مرستیال ننګیالي قلاتوال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ډیورنډ د کرخې په اړه باید له غیر مسؤلانه څرګندونو ډډه وشي.
ډیورنډ رسمي کرخه هیڅ وخت نه و او نه به وي. او په دې اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت د دولت او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت موقف دا کاملا څرګند دی چې دا یو فرضي کرخه ده. دې ته ورته دغسې خبرې څرګندونې ناسمې.
په کابل کې د برېټانیا سفیر نیکولای سکی له بی بی سي سره په خبرو کې ویلي چې د برېټانیا او نړیوالو له نظره د ډیورنډ کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي پوله ده. نوموړي دغه شان د ډیورنډ د کرخې په اوږدو کې د اغزن سیم غځولو او موانعو جوړولو په اړه ویلي چې پاکستان د یادې کرخې د مدیریت حق لري. که څه هم تر دې وړاندې یو شمېر پاکستاني چارواکو د ډیورنډ د رسمیت په اړه څرګندونې کړې خو ښایي دا لومړی ځل وي چې یو لوړپوړی برېتانیوي برحاله ډیپلومات ورته خبرې کوي. د ډیورنډ کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ هغه نږدې 2640 کیلومتره اوږده کرخه ده چې لا تر اوسه نه د افغانستان د حکومت او نه د کرخې په دواړو خواوو کې د میشتو قومونو لخوا رسمي پولي په توګه منل شوې ده. د دغه کرخې تړون شاوخوا 140 کال وړاندې د برېټانوي هند او په افغانستان کې د وخت د حکومت لخوا لاسلیک شو. پاکستان تر اوسه د ډیورنډ پر کرخ 340 کیلومتر اغزن سیم تیر کړی چې د افغانستان ولسمشر د دې اقدام په غبرګون کې ویلي هغوی چې غواړي په اغزن سیم خلک سره بیل کړي باید بیا فکر وکړي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي هم وایي د ډیورنډ کرخې دواړو خواو ته له میشتو قومونو پرته هیڅوک د یادې کرخې د برخلیک په اړه تصمیم نشي نیولی. له ډلې نجیبې حسینی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه خلک چې د کرخې په دواړو خواو کې ژوند کوي د خپل برخلیک د معلومولو حق په خپله همدوی لري. دا چې برېټانیا تل له پاکستان سره ښې اړیکې لرلې نو ځکه په دې مسله کې د پاکستان ملاتړ کوي، خو زما په نظر د دوی خبرې بې بنسټه دي ځکه چې په دې اړه هیڅ سند نشته.
د غلي حسیني په خبره د کابل او اسلام آباد اړیکې وار له مخه ترینګلې دي، نو خبره وی چې بهرنیان د دا ډول څرګندونو پر ځای د دواړو وادونو ترمنځ د اړیکو په خکولو کې مرسته وکړي. د یادونې ده چې د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت تر دې دمخه په لنډ راتلونکي کې د ډیورنډ کرخې په اړه د یوې ستراتیژۍ د جوړولو خبره هم کړې وه چې د یاد وزارت د چارواکو په وینا یاد ستراتیژي به په دې برخه کې د افغان حکومت رسمي دریځ څرګند کړي.
دا حدیث پردیس پراپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د ډیورنډ کرخې په اړه په کابل کې د برتانی د سفیر حسین سرګندونې د ډیپلوماټیکو اصولو خلاف بولی. د برتانی سفیر ویلي چې ډیورنډ رسمي پوله د پاکستاني د مدیریت حق لري. د افغانستان د څېړنې او مطالعاتو نوین مرکز وایي افغان حکومت باید هیڅ چا ته اجازه ورنه کړي چې د ډیورنډ د فرضي کرخې په اړه غیر مسؤلانه خبرې وکړي. زموږ همکار د همدې موضوع په اړه د افغانستان د مطالعاتو او د غرض د څېړنې د نوین مرکز له بنسټګر عبدالله هیواد سره مرکه کړې ده.
د 1920 وروسته د افغانستان ټول دولتونو د اعتراف کړی، دا څه د مخې اعتراف کړی او تر نن پورې د افغانستان دولتونو اعتراف کړی چې هیڅ اسناد موجود نشته چې د ډیورنډ فرضي کرښه د یو سرحد د افغانستان او د نوې جوړ شوې پاکستان ترمنځ. فلهذا دا څرګندونه چې د انګلیس سفیر کړی دا یو ډیر غیر مسؤلانه یو سټیټمنټ جاری کړی دی او د یو سفیر د یو مسؤل مملکت لکه انګلستان غوندې چې هغه مثلا په دې ټولو قضایاو کې دوی دخیل و، دا دوی لپاره نه ښایي چې دوی داسې یو غیر مسؤلانه خبره وکړي.
هیواد صاحب، تاسو هم بهتره پوهیږئ چې د کابل او اسلام آباد اړیکې ورله مخه ترینګلې دي، او دا ډول څرګندونې څومره کولای شي د دواړو هیوادونو ترمنځ پر موجوده اړیکو منفی اغیز وکړي ستاسو نظر؟
زما په نظر باندې دغه تنشونه یا دغه مخالفتونه چې د افغانستان د دولت او د پاکستان د پنجاب د دولت ترمنځ شدي، دا نور هم پاکستانیانو ته د دې جرأت ورکوي چې هغه د ډیورنډ په فرضي کرښه باندې د اوس دوی اغزن تاره چې نور هم د خپل حرکات دی ګرندي کې، او دا نه د افغانستان د پاره په ګټه ده او نه د پنجاب د پاکستان د پنجاب د حکومت لپاره دا په ګټه ده. فله حاصل ته ولسونه نه سره جلا کیږي. اروپا په څوم د دوهم جنگ سره بیرته ټول سرحدونه دوی استقلال او زموږ خاوره دوی اخیستي او په زور باندې پاکستان دولت یې ورکړي او بیا هم دوی تقویه کوي. دا فکر کوم چې په دې سیمه کې د پاکستان په تاوان وي او دا به د افغانستان په تاوان به وي.
هیواد صاحب، روسي پوښتنه مې دا کوله چې ستاسو له نظره افغان حکومت ته څه کول پکار دي؟
زما په اند او هر څوک په دغه موضوع باندې حتی کوچنی حرکت هم کوي او کوچنی خبر هم کوي د ډیورنډ فرضي کرښې په ارتباط باندې، یعنی دغه کوي چې دا سرحد د افغانستان دی، هغه باید د افغانستان سره تبعید شي که افغاني او که خارجي.
په کابل کې د برتانی د سفیر لخوا په رسمي توګه د ډیورنډ کرخه رسمي سرحد بللو پړمو د افغانستان د څېړنې او مطالعاتو د نوین مرکز د مشر عبدالله هیواد څرګندونې واورېدې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1269 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورېدلای شئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. په افغانستان کې د امریکا سفارت هغه اوازې رد کړې چې ګواکې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د ملي شورا غړو ته د خپل هیواد د ویزو ورکول بند کړی دي. تر دې وړاندې د ولسي جرګې استازو هم دا ډول ادعاوې بې اساسه بللې او ویلي دي چې د افغانستان د ملي شورا غړي د امریکا د ویزو په برخه کې له هیڅ ډول ستونزې سره نه دي مخامخ شوي. د ولسي جرګې غړي وایي دا د روسیې او ایران لخوا د امریکا پر وړاندې د خلکو د اذهانو د خرابولو یوه هڅه ده. نور جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
په کابل کې د امریکا سفارت ازادي راډیو ته د یو لیک پاستولو دا خبره رد کړې چې ګواکې دغه سفارت د افغانستان د پارلمان غړو ته ویزې بندې کړې دي. په دغه لیک کې له ډېرو جزئیاتو پرته ویل شوي چې دا راپورونه ناسم دي. په تېرو څو ورځو کې ځینو رسنیو او ټولنیزو شبکو ادعا کړې وه چې ګواکې په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د ملي شورا د غړو لپاره ویزې بندې کړې دي. په دې راپورونو کې حتی دا هم ویل شوي وو چې متحده ایالاتو دا بندیز د فساد د ځینو تورونو له کبله پر افغان وکیلانو لګولی دی. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول جعلي خبرونه د امریکا او افغانستان د اړیکو د زیانمنولو لپاره خپرېږي. ښاغلی احمدزی له ازادي راډیو سره په مرکه کې په ځانګړي ډول په دې راپورونو کې د روسیې مستقیم رول ته اشاره کړې وای.
دې به تاسو ته بهتره معلومه وي چې روسانو په افغانستان کې مداخلې څرګنده مداخلې او ټول ملت ته مبارزه معلومه ده. دا سپوتنیک په نام باندې دوی یو میډیا سنټر تلیفونه خبره شوې وه. بالخصوص دوی غوښتنه دا وه چې څنګه سیاست ته یا هغه ته صدمه ورسوي که امریکا د مونږ ستراتیژیک دوست ده او په دغه رقم ته د دوی په تبلیغاتو باندې مونږ دوستي د دواړو ملکونو ترمنځ یا د پارلمان او د
شغل احمد سی زیاتوی د روسیې ترڅنګ ایران هم چې د روسیې ستراتیژیک دوست هیواد دی په دې ډول هڅو غواړي په افغانستان کې د امریکا پر وړاندې د خلکو اذهان خراب کړي. دی وایي د افغانستان ملي شورا غواړي په جدي ډول د موضوع تعقیب کړي څو په راتلونکي کې دا ډول منفي تبلیغات بیا تکرار نسي. هغه دغه راز ویلي د ملي شورا پلاوی په پرله پسې ډول امریکا ته تګ راتګ کوي او په اداري چارو کې له هیڅ ډول ستونزې سره نه دي مخامخ شوي. د ولسي جرګې دوهم مرستیال دا هم وایي چې روسیه په افغانستان کې له طالبانو سره د مسکو د مرستو د ادعاو پټول په هدف هم په دې ډول کړنو لاس پورې کوي. روسانو په پرله پسې ډول له طالبانو سره د مرستو ادعاوې رد کړې دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اورېدلای شي او په اف ایم 7.5 څپه په کابل او لوی ښارونو کې بیا په صفه ډول واورئ. د افغانستان د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت وی د واتس اپ او ټلګرام په خدماتو کې موقتی بندیز په دې خدماتو کې یاد دې شبکو په پترس کې د ستونزو او تخنیکی لانجو له امله رامنځته کیږي. د یاد وزارت وی نجیب ننګیال د شنبه پرس لازادي لري سر په خبرو کې هغه اوازې رد کړي چې ګویا حکومت غواړي د امنیتي ستونزو له امله په دې او ځینو نورو ټولنیزو شبکو بندیز ولګوي. زموږ همکار یوسف زدران له خاغلی ننګیال سره د همدې خدماتو پړه مرکه کړې او په سر کې د دغو بندیزونو د وسه کېدو د دلایلو پړه ترې پوښتنه کړې.
د ځینو تخنیکی ستونزو له امله او د دې لپاره چې په دغو دواړو اپلیکیشنونو باندې په واتس اپ او ټلګرام بهتره نظارت او کنټرول ولرو په موقت ډول د لپاره مو پریکړه کړې چې دغه دواړو اپلیکیشنونو خدمات په افغانستان کې وځندل شي. یوازې د شلو ورځو لپاره له شلو ورځو وروسته به دغه دواړه اپلیکیشنونه فعالیت کوي.
د ځندولو دلیل اصلا دا دی چې تاسو غواړئ په دې باندې نظارت ولرئ.
غواړو کاملا د افغانستان د حکومت حق ده نظارت باید ټول باندې ولرو په ټولو رسنیو باندې او همدغه سي د تخنیکی ستونزې هم درلودلې. ځینو خلکو د دې خدماتو له کیفیت څخه سر ټکولی وو. دغه تخنیکی ستونزو د حل لپاره هم دغه پریکړه شوې چې باید شل ورځو لپاره د دې دواړو اپلیکیشنونو خدمات وځنډول شي. له هغې وروسته به
دا ځنډ اصلا کله پیلېږي؟ نن خو واټس اپ
د لسم د عقرب نه د دېرشم د عقرب پورې په ځینې شبکو په دې کار کړی ده. هغوی خدمات ځنډولي. ځینې نورې شبکې هم کار پې کوي. کار جریان لري
عملا واټس اپ کار کوي اوس. یعنی تاسو له ستونزو سره مخ نه شئ درولی؟
نه کار پر روان ده. ځینو شبکو بند کړي دي خدمات ځنډولي او ځینې شبکې فیرانه پر کار.
ویل کیږي چې د فیسبوک اکاونټونو لپاره هم حکومت یو لیست جوړ کړی دی چې دا باید بند شي. دا څومره رښتیا او واقعیت لري؟
د فیسبوک، ټویټر، د یوټیوب او د خواله رسنیو د حسابونو باندې هیڅ قسمه بندیز نشته دی. حکومت د بیان ازادۍ ته په احترام باندې خلک او د خلکو مدني حق ده چې د دغه رسنیو څخه استفاده وکړي او د بیان ازادي به په هیڅ ډول باندې زیانمنه نه. شي.
هیڅ داسې پلان نشته چې دا اکاونټونه دې وتړل شي؟
نه، هیڅکله نه. د بیان ازادۍ ته احترام لرو او خلک کولی شي چې په ازادۍ سره د یوټیوب، ټویټر او د فیسبوک څخه استفاده
وکړي. او ویل کېږي چې افغان حکومت نشي کولی حتی دا وتړي، یعنی دا دومره وړتیا هم نه لري. تاسو دا وړتیا لرئ؟
نه، د بیان ازادۍ ته په احترام موږ دا کار نه کوو. ظرفیت ستونزه نشته دی او که وغواړو کولی شو چې ټولې خواله رسنۍ په افغانستان کې بندې کړو، خو د بیان ازادۍ د خلکو مدني حق ده او هیڅکله به دغسې اقدام ونه کړو.
او ویل کېږي چې واټساپ او ټلګرام باندې کوم بندیزونه چې وضع کېږي، دا د امنیت لپاره هم د امنیت یو دلیل هم کېدلی شي. دا به د امنیت د خوندیتوب سره څه مرسته وکړي ستاسو په نظر؟ خوندیتوب لپاره دا کار مهم دی که چېرې تاسو وغواړئ کولی شي؟
د مخابراتو وزارت خپل تصمیم دا د امنیتی ادارو سره کوم ربط نه لري. البته که په استثنایي حالاتو کې له موږ څخه دغسې غوښتنه وشي، موږ کولی شو اقدام وکړو.
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت ویان نجیب ننګیالو چې د واتس اپ او ټلګرام د خدماتو په اړه چې دا خدمات د په خبره په موخه ډول بندیږي په اړه ازادي رادیو سره خپل معلومات شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا ولسمشر لخوا د اولمپیک په ملي کمیټه کې د موازی بنسټونو د لغوې د حکم تر صادرېدو وروسته هم دغه کمیټه د دوه رئیسانو لخوا اداره کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ د اولمپیک ملي کمیټې د ریاست پر سر روانو نندرو د پای ته رسولو په هدف یو حکم صادر کړ چې پکې د موازی بنسټونو لغوه کېدل او د نوي رئیس د غوراوي لپاره د یو پلاوي د ټاکلو حکم شوی دی. خو اوس هم هر یو ظاهر اخبار او محمود حنیف د دې ورزشي ارګان د ریاست دعوه لري او وړه لوري ځانونه قانوني غني. نور حال د واصل وسال پر ریپورت کې ورو.
د افغانستان د اولمپیک کومه کمیټه قانوني او رئیس څوک ده؟ د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا په دې اړه د موازی بنسټونو د لغوې د حکم تر صدرېدو وروسته هم هر یو محمود حنیف او ظاهر اخبار د دغه ورزشي ارګان د ریاست دعوه لري. د اولمپیک ملي کمیټې سرپرست محمود حنیف چې د حکومت له لوري په رسمیت پیژندل شوی او سمو د وړاندې د نایلن شوو ټاکنو له لارې ځان د اولمپیک ملي کمیټې د رئیس په توګه اعلان کړ، د ښاغلي ظاهر اخبار په مشرۍ اولمپیک غیر قانوني او موازی بولي. ښاغلي حنیف د شنبه پورس ازادي رادیو ته ویل چې د پومشي اولمپیک قانوني او د حکومت لخوا په رسمیت پیژندل شوی دی.
په پوره یقین سره کوم اولمپیک چې زموږ سره دی قانوني دی. د ولسمشر کوم حکم چې یو کال وړاندې موازی اولمپیک لغوه اعلان کړی وو موږ سره دی، او یاد بل اولمپیک د حکومت سره موازی دی او موازی بوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ د یو حکم په صادرولو سره د اولمپیک ملي کمیټه کې موازی بنسټونه لغوه اعلان کړل او د نړیوال اولمپیک کمیټې تر نظر لاندې انتخاباتو د زمینه برابرولو لپاره د یو پلاوی د ګمارلو حکم ورکړ. د دغه حکم له مخې چې د ولسمشرۍ ماڼۍ د رسنیز دفتر لخوا رسنیو ته لیږل شوې، د اولمپیک ملي کمیټې ته دنده سپارل شوې چې په لنډ وخت کې د نړیوال او آسیایي اولمپیک کمیټې د اصولو سره سم دی د نوي رئیس د ټاکلو لپاره انتخابات ترسره کړي. خو په حکم کې په څرګند ډول نه دی ویل شوی چې د اولمپیک کومه کمیټه او د چا په مشرۍ قانوني او کومه یوه موازی او غیر قانوني ده. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه له شاوخوا دوو کلونو راهیسې د دوو رئیسانو ظاهر اخبار او محمود حنیف لخوا اداره کیږي چې دغه چارې افغان لوبغاړو ته ګڼې ستونزې پیدا کړي. په ورته وخت کې د ظاهر اخبار په مشرۍ اولمپیک چې د نړیوال اولمپیک کمیټې لخوا په رسمیت پیژندل شوی د محمود حنیف په مشرۍ اولمپیک غیر قانوني او موازی بولي. د دغه اولمپیک د خبرونو مسول منور شهزاد ازادي رادیو ته وویل د محمود حنیف په مشرۍ اولمپیک د ولسمشر د حکم له مخې لغوه اعلان شوی او د حکومت لخوا یې چارې باید ودرول شي.
له ولسمشر نه مغوښتنه ده د کوم اولمپیک چې دوی لغوه اعلان کړی باید دروازې یې وتړي او هغه نمایشي فعالیتونه چې د لوبغاړو ذهنونه مخشوشوي مخه یې ونیسي.
د موضوع د لا وضاحت او د ولسمشر د حکم د لارو خنتیا په اړه محاسبه وکړه چې د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر هم واخلو، خو د ولسمشر ویندویانو په دې اړه لا وضاحت ورکولو ډډه وکړه. افغان ورزشکاران هیله مند دي چې دا مسله ژر روښانه، د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې اصلي ادرس مشخص او د دوی ستونزو ته د خبري لار ولټول شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښنيسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. دا نړۍ په حالاتو کې ورچې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ نن د آسیا د یو لس ورځني سفر په ترڅ کې جاپان کې د هیواد چارواکو سره خبرې وکړې. د جنوبي کوریا، چین، ویتنام او فلیپین ته هم لاړ شو. هلته به د آسیایي مشرانو سره د شمالي کوریا پر وړاندې د یووالي او هم پر بیلابیلو سوداګریزو مسایلو خبرې وکړي. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی ده او تفصیل پی لري.
په داسې حال کې چې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ شخړې ډېرې سوې دي، ولسمشر ټرمپ په دې سفر سره غواړي د شمالي کوریا پر وړاندې د امریکا، جاپان او جنوبي کوریا یو اتحاد وشي او پیونګیانګ ته ووایي چې نور د اټومي وسلې له جوړولو لاس واخلي. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې مخکې تر دې چې هیلیکوپټر ته پورته شي د نننی سفر په اړه خبریالانو ته وویل، دوی موږ به د تجارت په اړه خبرې وکړو. موږ به ښکاره ده چې د شمالي کوریا په باره کې وژغېږو. موږ به له ډېرو خلکو او هیوادونو سره د مرستو پر لارو چارو خبرې وکړو. موږ به وګورو چې څه پېښېږي، خو زما په فکر دا بریالی سفر دی. هلته ډېر ښه نیتونه شته. ټاکل شوی ده ولسمشر ټرمپ د دغه دولس ورځني سفر په ترڅ کې د یکشنبې په ورځ په جاپان کې په یوکوتا پوځي اډې کې له امریکایي او جاپاني ځواکونو سره وګوري او هلته به د سیمې د امنیت لپاره د ائتلاف پر اهمیت وژغېږي. ډونالډ ټرمپ د آسیایي سفر تر پیل دمخه د امریکا هوایي ایالت ته ورسید او هلته د پیرل هاربر هیکم ګډي پوځي اډې ته ولاړ. په پام کې ده چې ډونالډ ټرمپ جاپان ته له رسېدو سره د نورو خبرو ترڅنګ د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره یو ځای د هغو جاپاني اتباعو له کورنیو سره هم وګوري چې شمالي کوریا برمته کړې دي. په وروستیو میاشتو کې پیونګیانګ یو شمېر قراویشتونکي بالستیک توغندي او همې د شپږم ځل لپاره اټومي ازموینه وکړه چې د امریکا د ولسمشر سخت غبرګونې راوپاروه. د سوداګرۍ په برخه کې ټاکل شوی ولسمشر ټرمپ په خپل دغه سفر کې له آسیایي مشرانو سره پر سوداګریزو مسایلو هم خبرې وکړې. راپورونه وایي نوموړی به هڅه وکړي آسیایي متحدین قانع کړي چې د امریکا متحده ایالاتو لپاره مناسبې سوداګریزې پالیسۍ ومني. په ویتنام کې به د امریکا ولسمشر د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکاري په سرمشریزه کې برخه واخلي. د غونډې ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ورځي. د کرملین وین دیمیتری پیسکوف پرون وویل چې شاید دواړه مشران د دې غونډې ترڅنګ خبرې سره وکړي. ولسمشر ټرمپ بیا په فلیپین کې د آسیان یا د جنوب ختیځ آسیا د غړو هیوادونو د ټولنې په غونډه کې ګډون وکړي. په دې دولس ورځني سفر کې له ولسمشر ټرمپ سره د هغه میرمن میلانیا ټرمپ هم ملګرې ده او دا به په 1992 کال کې د امریکا د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش تر سفر وروسته آسیا ته د یو امریکایي ولسمشر تر ټولو اوږدمهاله سفر وي.
ستاسې پیغام، ستاسې غږ.
السلام علیکم. لګی تر اغله زاهد الله ام د کونر ولایت ما ورجانه د سالار باغ د سینو یو په نوابات کې د شرو سره چې حکومت ته پاملرنه نه کوي د کونر د وایي د خپل غوښتنه کوم چې په دغه سړک باندې انتقال شروع کړي. دا څوار له پنځه لس کال تیر شو. جمال خان د ویت د موټر د سانتي ولاره به مشته دی نو د حکومت ته دا وښنه کوم چې دا غلاره جوړه شي.
ته مې د نورګان ګینرو سړی سره تاسو سره تم پاس کیم. تاسو نو ما دا هیله ده چې موږ د دې پولیسو باندې کې تراوي عملیات کوي د دې باندې کړو دغه ته ادامه ورکړي.
ستاسو پیغام، ستاسو خپل نظر ده. دا د ازادي رادیو دریز نه ده. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفای 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري او په اف ام سل اشاریه 15 صفای بیا په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. ک انټرنیټ لرای نو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر وپاڼه azadiradio.com هم اوریدل شي. د افغانستان د امروختیا وزارت وی د 13 کلونو په مقایسه د زیګون پر مهال د میندو د مړینې اندازه کم شوې ده. د روان خبرونه په د ازادي رادیو په دنن ورځې په روان خبرونو کې په دې اړه مفصل ریپورت اوریدل شي. خو اوس لا اجمل ان څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو. دا حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي ګوند د شفافو انتخاباتو لاري د یو پیاوړي حکومت در منسکیدو غوښتونکي دي او د ولسمشي په راتلونکو انتخاباتو کې به یو وړ کاندید معرفي کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو انتخابات به د پخوا په مقایسه متفاوت ترسره شي او پخوانۍ ترخې تجربې به بیا تکرار نشي.
خو د دې کمیسون مشر نجیب الله احمدزی همدارنګ نن په کابل کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار سره په ګډه خبري غونډه کې د انتخاباتو لپاره د امنیت پر ټینګښت ټینګار وکړ. د کابل امنیتی چارواکی وایي وروژن کډلون په کابل ښار کې د تیمور شاهی په سیمه کې لګیدلې اور کابو کړی دی. په دې اور لګیدو کې لږ تر لږه یو تن ټپي شوی او لسګونه دوکانونه سوځېدلې دي. د ولسي جرګې لخوا ټاکل شوی د حقیقت موندنې هیئت په فساد کې د لاس لرلو په تور د دې جرګې د دارالانشا د رئیس خدای نظر نصرت د دندې د ځنډولو او لوی څارنوالۍ ته د نوموړي د معرفي کولو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په کابل کې د برتانیا د سفیر هغه څرګندونې د ډیپلوماټیکو اصولو خلاف بللې چې وایي دا ډیورن فرضي کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي سرحد دی. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د روان کال د جولای او سپتمبر د میاشتو ترمنځ موده کې د دې سازمان د پرسونل په وسیله د جنسي زورونه او ناوړه استفادې 1.5 نوې قضیې ثبت شوې دي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې له روسیې غوښتي چې په کالنینګراد کې د یوې ورځپاڼې نیول شوی ریټور له زندان نه خوشي کړي. او ولسمشر چمبه د آسیا د یولس ورځني سفر په پیل کې نن جاپان ته ورسیږي.
او د نن ورځې سپورتي خبرونه درته مرزیه احمد زی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
له متحده عربی اماراتو سره د انټر کانتیننټال یا سلور رزنې سره د چمتوالي په هدف د کرکټ ملي لوبډله اوس مهال د هند په ګریټر نوېدا لوبغالي کې تمریناتي کمپ لري. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل دغه سیالۍ د رواني میلادي میاشتې په پای کې پیلېږي او افغانستان خپل وروستۍ سیالۍ د اماراتو پر وړاندې کوي. هوتک وایي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 101 امتیازونو په درلودو د انټر کانتیننټال جام سیالۍ په سر کې ځای لري. که چیرې افغان لوبډله دغه سیالۍ وګټي نو د یادو سیالۍ د اتلولۍ جام به هم خپل کړي. ټاکل شوی دوه تنه افغان لوبغاړي د اولمپیک په شمنې سیالۍ کې ګډون وکړي. د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو د برخې مسؤل منور شهزاد نن ازادي راډیو ته ویل د اسکی د برخې دو لوبغاړو علی شاه فرهنګي او سجاد حسیني په دغو سیالۍ کې د ګډون غړیتوب اخیستی دی. د اولمپیک شمنې سیالۍ د 2013 میلادي کال د فبروري په 9 نیټه په جنوبي کوریا کې ترسره کیږي. د اسپانیا د لالیګا سیالۍ په لړ کې د کابل پر وخت نن شپه 15:30 دقیقې ریال مادرید له دیپورتیو سره د لوبې ډګر ته وځي. د لالیګا په بل لوبه کې بارسلونا له سویلا سره لوبه کوي. دغه لوبه د شپې 12:00 او 15:15 پیلېږي. د لالیګا د نن شپې په نورو لوبو کې ریال سوسیداد له ایبار، لیوانتی له جیرونا، سلتاویګو له اتلتیکو بلباو او ویاریال له مالاګا سره لوبه لري. او د انګلستان د غوره لیګ سیالۍ په جریان کې نن شپه سوکسیتی له لستر سیتی، نیوکاسل له برون ماوت، هادرسفیلد له ویست بروم او ساوثهامپتون له برونلی سره مخامخیږي. د سپورتي خبرونو پای
وړاندې په خبرونه کې حقیقت څه دی او تاندې څنګه اونیس پروګرامونه اوري. د افغانستان د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت وی د واتس اپ او ټلګرام په خدماتو کې زند یا مؤقت بندیز د تخنیکی ستونزو له عمله ده. موږ هڅه کوو چې په دې اړه د تخنیکی چارو له کارپو سره خبرې وکړو او دا موضوع له هغه سره هم مطرح کړو. خو اوس په هرات او په فراه ولایت کې د سکل د انارو د حاصلاتو ریپورت اخلو چې چارواکي وایي الته بڼوال ورته ویلي دي چې د انارو حاصلات زیات شوي، خرڅلاو لپاره مناسب بازار نه لري او غواړي چې د کندهار د انار په شان د فراه انار هم هند، قطر او نورو سیمه ایزو بازارونو ته یوړلسی. په دې رحمت شاه فطرت ریپورت لري.
په فراه ولایت د انار د تیر کال په پرتله 40% زیات شوې دي. د فراه ولایت د کرهنې ریاست چارواکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې 1800 هکتار ځمکه د انارو په بڼو پوټر شوې ده چې ورڅخه 3000 ټن زیات انار لاسته راځي. عبدالرحمن متین د فراه ولایت د کرهنې ریاست مشر وایي 40% زیات والی شي او همداشان د تیر کال په پرتله کیفیت هم ښه دی.
1800 هکتار ځمکه د انارو تر پوښښ لاندې ده په فراه ولایت کې چې په دې اساس زموږ کلنۍ انار بالاتر تر
سلو شل زره ټونه تر رسیدي چې دا په حقیقت کې یو غټ اندازه او یو غټ موضوع
په همدې حال کې په فرا کې باغدارون کې کسان خوښتي خود بازار د نشن څخه سر ټکوي دی وای چې په فرا کې له یو خو دولت دوی سره د باغونو په جوړولو کې مرسته نه کوي او بل خو د بازار موندنې په برخه کې هم تر اوسه سم کار نه دی شوی
کو دې فلانی آب به ما کمک نمی شوه ما خود ما هست که نمی کار انجام میده پیش میده
خونم که ما نداره که نور داخل سرخونه کنیم دیگه چاره نداره
پام دیال که د فرا ولایت د کرن ریاست چارواکی وای چې الیجل پیل کړی تر څو په بهر کې د فرا د انار لپاره بازار موندنه وکړي عبدالمنان متین د فرا ولایت د کرن ریاست رئیس وای چې درون وزارت سره خبرې کړي تر څو د فرا انار هندستان او قطر هیوادونو ته صادر کړي
زموږ اولی موضوع دا چې موږ د مقام د وزارت سره خبرې کړي دا رقم چې تاسو معلوم دی قرار دی د فرا هوایی ډګر دا بین المللي سی او هغه رقم چې د کندهار انار په یو هوایی دالیس په وسیله د هندستان ته صادریږي پر دې طرح باندې موږ هم کار کړی دی ان شاء الله چې بل کال ته به دا طرح اجرا شي او موږ به هم اوس په خپل د فرا د هوایی ډګر څخه خپل د فرا انار و هندستان ته هم چین د عربي کشورو سره بحث وایي پر دې موضوع بل خصوص د قطر هیواد
فرا ولایت د هیواد د کرنیز ولایتونو له ډلې څخه دی چې صنعتي محصولات د کیفیت او کمیت له نظره مشهور دي په دغه ولایت کې د انارو سربیره بادرنګ هندوانه او انګور هم په ښه کیفیت او زیات اندازه تولیدیږي
موضوع منگ ٹاکو نظر تاسو سرگندوی
لوگ سی رست کئی ظلم کئی ستم
خمم زور کرده دا نوحن خود آغاز که دا وکیلان هم
کابل خار که دیغاسی بدو نم واخن تاسو بوای چی در چا نم واخنی
هر یک شنبه دا سهر لعتنیمو تر نهنیمو بجو حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
سلامونه په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو ډیریدل کمزورې کیفیت او لوړ فیسونه هغه څه دي چې د دغه پوهنتونونو محصلین اندېښمن کړي دي د دې ترڅنګ ویل کېږي چې په دغه پوهنتونونو کې خیالي محصلین وجود لري په دې معنی چې دوی د پیسو په مقابل کې جذبېږي او له حاضرۍ پرته دوی ته اسناد ورکول کېږي د حقیقت څه دی د دې ونې خپرونه مو همدې مسلې ته ځانګړې کړې ده او په اړه یې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو له رئیس محمد امیر کاموال سره غږېږو کاموال صاحب مننه لدی چې وخت مو راکړ که پایلې د خصوصي پوهنتونونو له کیفیته کړو خلک وایي کیفیت یې ټیټ دی تاسو په اړه څه وایئ
په دې کې شک نشته چې په نړۍ کې تر ټولو پرمختللي پوهنتونونه خصوصي پوهنتونونه دي کومګه تاسو وینئ لکه د هاروارډ پوهنتون په همدې ډول د اکسفورډ پوهنتون د ټول خصوصي پوهنتونونه دي کاشکې په افغانستان کې هم که د هغې معیار په هغه په شلمه حصه یا دیرشمه حصه باندې هم موږ مخکې لاړ شو دا به زموږ یوه لویه لاسته راوړنه وي په افغانستان کې چې کله خصوصي پوهنتونونه ایجاد شول دا د وخت یوه غوښتنه وه باید ایجاد شوې وی ولې دا چې په دغه کچه او په دغه تعداد باندې ایجاد شوي دي فکر کوم دا په ډېر لږ وخت کې ډېر زیات پوهنتونونه ایجاد شول معنا دا چې کیفیت ته په هغه ډول چې لازمه ده توجه نه وشوي ولې کمیت ته زیاته توجه وشوه نن په افغانستان کې نږدې 130 خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې دي ولکه تاسو په مقابل کې وګورئ بیا پخپله په د دې ادارو کنټرول د دې لپاره یو عادي ریاست دی دغه ریاست چې د 25 کسانو یا 26 کسانو کارمندانو تشکیل پکې موجود دی دا ډیره مشکله ده چې دغه ټول پوهنتونونه په هغه شکل چې لازمه ده نظارت او بررسي شي اوس که موږ تاسو توجه کړو په افغانستان کې خپل پوهنتونونه موږ په څو کټګوریو تقسیمولی شو اول ښه پوهنتونونه دویم د قناعت وړ پوهنتونونه او په درامه کچه کې ضعیف پوهنتونونه دي دغه ضعیف پوهنتونونه چې اصلاح نشي دغه ستونزه به بیا هم په څنګه چې پخوا وه بیا به هم په مخ باندې روان دی دا به هم د انصاف نه وړاندې که موږ او تاسې ټول خصوصي پوهنتونونه په یوه کټګوري یا په یوه سترګه ورته وګورو په دې کې ډېر ښه پوهنتونونه هم شته چې موږ چې د لوړو زده کړو وزارت ته پخپله یو ویاړ دی داسې پوهنتونونه حتی که درته ووایم چې د دولتي پوهنتونونه هم کیفیت لوړ دی معنا دا چې په دغه پوهنتونونو کې حتی په یوه نړیواله ژبه باندې تدریس کیږي محصل هم په دغه ژبه پوهیږي استاد هم پوهیږي نور امکانات هم نړیوال امکانات دي چې دا هم د لوړو زده کړو وزارت لپاره یو ښه لاسته راوړنه ده
په ټوله کې کیفیت تقریبا ټیټ دی
ما د مخ هم درته ویل چې ټولو پوهنتونو ته په یوه سترګه نشو کتلی دا موږ په څو کټګوریو کې تقسیم کړو. یو پکې د قناعت وړ دي، بل ښه پوهنتونونه دي، یعنی عالي اوسه پوره نشته که زه ویم چې ډېر ښه پوهنتونونه دي، او ځینې ضعیف دي. که د ضعیفو په مقابل کې اقدام ونه شي، په دې کې شک نشته چې نور پوهنتونونه هم د هغې داغېز لاندې راتللی شي.
نو د ضعیفو پوهنتونونو په وړاندې به اقدام څوک کوي؟
اقدام به د لوړو زده کړو وزارت کوي. تاسو پوهیږئ چې کله چې په افغانستان کې خصوصي پوهنتونونه ایجاد شول، د دې دغه دوره بیخي لنډه ده، په دې معنی باندې چې نږدې 12 کاله کېږي. دا په افغانستان کې یو نوې تجربه وه. متاسفانه چې پخوا دغه تجربه په افغانستان کې نه وه عملي شوې، چا نه وه ازمایلې. ولې کله چې دا شروع شو، ما د مخه ویلې چې په دغه اندازه لازم نه و چې دولت 130 خصوصي پوهنتونو ته جواز ورکړی وي. حتی ځینې داسې پوهنتونونه هم دي چې کله چې ایجادېدل، هغه شرایط چې مقرری یا قانون ورته ورکړي، هغه هم په نظر کې نه ونیول شوي او د پوهنتون نه ایجاد شوي. معنا دا چې په راست د پوهنتون کې په خپله علمي شخص نه و. هر څوک راغلی او خپل عریضه یې ورکړې ده او ځانته یې پوهنتون ایجاد کړی دی. طبعا د هغې هدف به یوازې دا و چې څنګه پیسې غونډې کړي. خوشبختانه چې په تېرو دوه کالو کې موږ داسې یو سیستم جوړ کړی چې اوس په خپله محصل او هغه څوک چې د مکتب نه فارغیږي، یعنی 12 پاسان، دی په خپله پوهیږي چې موږ کوم پوهنتونو ته لاړ شو. اوس نه یوازې دا چې په نړۍ کې، بلکې په افغانستان کې هم په خپله میدان د رقابت دی. خلک پوه شوي چې کوم پوهنتون کیفیت لوړ دی، کوم پوهنتون کیفیت ټیټ دی. زه په دې عقیده یم چې هر پوهنتون په هغه شکل چې لازم دی او خدمات ټولنې ته وړاندې نه کړي، هغه پوهنتون به په خپله له منځه ځي. دا په دې معنا باندې چې سږ کال په کانکور کې چې ما ولید، څو د ګوتو په شمېر د لوړو زده کړو موسسې وي چې حتی 50 کسان هم په هغې کې نوملیکنه نه وکړي.
ډېر زیاته مننه. یو بل مسله چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې 130 خصوصي پوهنتونونه په ټول افغانستان کې موجود دي، او ستاسو یو کوچنی ریاست چې لږ تر لږه 15 کسه کارمندان لري ستاسو په شمول باندې، نو څارنه واقعا سخته ده. فکر نه کوئ چې دلته فساد ته یو ډول زمینه برابري؟
اوس که دا موږ تاسو مقایسه کو د دولت نورو ادارو سره هم، خوشبختانه چې دلته د مختلفو ډولونو فسادونو مخه ونیول شوه. لومړی دا چې موږ دته سیستم جوړ کړ. سیستم په دې باندې چې هغه پخوا چې به په کوم شکل باندې د خصوصي پوهنتونو اسناد د لوړو زده کړو وزارت ته راتلل، موږ د هغې مخه ونیوله. دا د ستاسو په مخ کې اوس اسناد پراته دي. دا د سږ کال امتحان دی. هر امتحان چې کله موږ دوی ته مکتوب ورکړی، موږ دوی ته د امتحان وخت مشخص کړی. د مثال په ډول د اول نه تر لسم د میزان پورې په دې کې باید تاسو خپل د کانکور امتحان واخلئ. کله چې دوی امتحان اخلي، دوی موږ ته یو پیشنهاد راوړي. په پیشنهاد کې موږ دوی ته هیئت موظف کړو، په خپله د لوړو زده کړو وزارت نه هیئت لاړ شي. د هیئت په مخ کې دغه ټول، د مثال په ډول د طالبان یا ګډون کوونکي د امتحان 200 کسان دي. د دې 200 کسانو د ټولو امضاګانې اخیستل کېږي. دلته لیستونه شته، تاسو په خپله وینئ. کله چې د دې امضاګانې واخیستل شي، په پای کې زموږ هیئت امضا وکړي. دا امضا د دې لپاره کوي، نور خانی قید کړي چې خدای نه خواسته داسې څوک پکې هم شامل نشي چې هغوی په امتحان کې نه و او سبا یې نوم په کتاب کې ولیکل شي. کله چې دغه لیستونه بیرته په هماغه ورځ باندې د لوړو زده کړو وزارت ته راوړل شي، یو هفته یا دوه هفتې پس چې د هغې نتیجې اعلانېږي، د هغې د اساس کتاب موږ ته راځي. د اساس کتاب چې راشي، موږ د پخوانو لیست سره یو ځل سره ورکوو چې داسې اشخاص پکې شامل شوي نه وي چې هغوی په امتحان کې نه و او د موسسې خاوندان په خپل سر په صنف کې کینئ. کله چې دلته سر ورکړو، موږ هغه امضا کړو. هغه موږ ته د اساس دی. د کانکور د امتحان نه شروع تر فراغته پورې دغه ټول پوهنتونونه بیا زموږ د څارنې لاندې دي. په دې معنی سمستر چې تیر شو، په دې کې شک نشته چې د سمستر په منځ کې کله کله موږ ورځو د پوهنتونونو لیدنه کوو چې واقعا په هغه شکل چې حاضري کې نمونه لیکل شوي، په صنف کې دومره تعداد شته که نشته. سمستر چې پای ته ورسېد، امتحان یې واخیستل شو. د امتحان نه وروسته یو میاشت وخت پوهنتونو ته ورکول کېږي چې تاسو د لومړي سمستر نتایج موږ ته راواستوئ. دغه لړۍ تر اتم سمستر او تر فراغته پورې دوام کوي. دلته د فساد مخه بیخي په کلي ډول نیول شوې. دویمه موضوع دا هم و چې خوب چې زیات فساد بکیده. مثلا د یو پوهنتون نه ځان ته د 500 سمسترو یا شپږ سمسترو نمرې جوړ کړي، البته دا کار به د وزارت نه د باندې کېدلو. په دې کې بدبختانه چې مختلفې حلقې موجودې وي دا به بل پوهنتون ته معرفي کړه، یو جال امضا به وکړه. د دې مخه موږ په دې ډول باندې ونیوله چې په هر سیمستر کې چې زموږ تبدیلانې کېږي په خپله بیا د اړوند پوهنتون ته وایو چې ستاسې د تبدیلانو لیست موږ ته راواستوئ. کله چې لیست راواستوئ موږ یې د خپل کتاب سره سر ولکو، موږ یې مکاتب ګورو، موږ چې کله صحیح کړو او هغې ته صحت ولیکل دغه پروسه ختمیږي.
تاسو یادونه وکړه چې تاسو د نظارت پلاوی کله کله د سیمستر په نیمایي کې مورزي د پوهنتونونو څارنه کوي، خو ویل کېږي داسې چې حتی یو شمېر وکیلان، یو شمېر رئیسان چې هغوی په ټول کال کې د پوهنتون مخ نه ګوري خو څلور کاله وروسته هغوی ډیپلوم اخلي، دا تاسو نه منئ؟
جال او تقلب غریب سړی نشي کولی، په دې کې شک نشته چې هغه به د زور خاوندانی. ما په خپل ټول مصايبو کې کس رادیوګانو سره دي کا تلویزیونو سره میکړي د دې موضوع نه ما د دې خبره او دغه بد پدیدې نه ما په اصطلاح پرده مورتاړولې. او دا مې همیشه ویل دي چې څوک چې جال کوي، څوک چې تقلب کوي، هغه د زور او د زر خاوندان دي. خوشبختانه مونږ ډیپلوم هم چاپ کوو د خصوصي پوهنتونو فارغین ته، ولې دا چې تر ننه پورې موږ ډیپلوم توضیح کړی نه دی، ویشلی هم نه دی، یوازینی لامل همدا و. موږ باید تور او سپین سره جدا کړو او دا هم موږ جدا کړي دي. په دې باندې زموږ کار روان دی. حتی تاسو به ووینئ چې په دې نږدې وختو کې چې د ځینې پوهنتونو لیستونه به ستاسو د مطبوعاتو په لاس کې موږ درکړو چې په کوم پوهنتون کې څومره ستونزې وي، څومره په دې شکل باندې فارغ شوي. دا که د وزارت په چوکۍ څوک کار کوي، که په معینیت کې کوي، که په وکالت کې، که قومانداني، که بلې که بلې، هر چا چې پوهنتون نه دی ویلی په هیڅ ډول هغې ته موږ نه ډیپلوم ورکولی شو او نو ورته تقنینی اسناد ورکولی شو.
لوړ فیسونه په خصوصي پوهنتونونو کې بله هغه ستونزه ده چې خلک سره ټکی کیفیت ته په کتلو سره فکر کوي چې دا فیسونه مناسب دي.
دا یو حقیقت ده چې بدبختانه په افغانستان کې د آزاد بازار د اصطلاح نه بده استفاده شوې ده. همدا وایي چې خصوصي پوهنتونونه نو آزاد بازار د چا چې څنګه خوښه وه هماغسې کړي دي. نږدې دولس کاله د مخه چې د خصوصي پوهنتونو هغه تعداب او بنسټ ایښودل شوی تر ننه پورې متاسفانه چې د لوړو زده کړو وزارت هم په هغه وخت کې نه کومه لایحه جوړه کړې، نه کوم طرزالعمل دې ته جوړ کړی. اوس دغه یو کال یا څه کم یو کال کېږي چې دې ته یو هیئت تعین شوی د خصوصي پوهنتونو د اتحادیې په مشوره باندې. موږ کوشش کوو چې تر ټولو لوړ فیس یو ځل تعین کړو. د لوړ فیس کچه څومره ده دا باید تعین کړو. باید د خصوصي پوهنتونو په خپلو کې سالم رقابت دی چې څومره خپل فیسونه ټیټوي هغه باید د دې خپل کار دی. ولې د دې مخالف کاملا چې یو پوهنتون یا یو مؤسسه د 20,000 افغانۍ فیس والی بل د 100,000 والی، د دې کاملا موږ مخالف په متفاوت بودن باندې چې توپیر پکې په دې باندې موږ هم متيقین یو که د یوې مؤسسې 20,000 فیصد بل 15,000 شي یا 15,000 په دې کې مشکل نشته. ولې دا چې 20,000 د 100,000 سره بیا ډېر تفاوت دی. موږ کاملا د دې مخالف یو.
د طب او انجینرۍ دوه هغه برخې دي چې خصوصي پوهنتونونو ته ورکړل شوي دي او هغوی په دې برخه کې محصلین جذبوي. عموما دا دوه هغه برخې دي چې سروکاري د انسان له ژوند سره دی، خو په وروستیو کې ولیدل شول چې له خصوصي پوهنتونونو په دې دواړو برخو کې غیر مسلکي کسان فارغ شول. فکر نه کوئ چې خصوصي پوهنتونونو په دې برخه کې د مسلکي کسانو په ځای باندې یو ډول غیر مسلکي کسان ټولنې ته وړاندې کړل؟
خصوصا د طب په اړه باندې د چې زموږ ریاست په تېرو دوه کالو کې وکړل دا ټولو ته واضح دي. تاسو وګورئ چې پخوا به په یو خصوصي پوهنتون کې د طب په پوهنځي کې په زرګونه تعداد محصلین جذبېدل، ولې زموږ په وخت کې لومړنۍ فیصله دا شوه چې هیڅ خصوصي پوهنتون نشي کولی چې د طب په برخه کې د 100 کسان نه زیات محصلین جذب کړي. سره د دې چې موږ د مختلفو عکس العملونو سره واقع شو، ولې بیا هم موږ په خپله پرېکړه باندې ټینګ ودرېدو او ډېره ښه نتیجه هم د دې نه ترلاسه کړې. په همدې ډول د انجینري پوهنځي کې هم موږ کوشش کوو چې دې ته هم یو معین تعداد وټاکو. تر اوسه په دې فیصله نه ده شوې، ولې کېدای شي چې په راتلونکي دوه کمیسیونو په دې باندې هم تصمیم ونیول شي. بله دا ده چې تاسو پوهیږئ چې پخوا د پلان وزارت هغې به یو احصایه ورکوله د لوړو زده کړو وزارت ته چې په فلاني مسلک کې دومره متخصصین ته اړتیا ده، ولې بدبختانه چې اوس هغه وزارت یا د منځه تللی یا هغه پلان څوک نه تعقیبوي. تاسو وګورئ چې پخوا داسې هم شوي چې یو ډاکټر چې به د طب نه فارغ شو هغه به ناست و په یو ځای کې به یې ماموریت کولو. موږ مجبور شو چې موږ دغه ګام واخلو او د دغه ګام نتیجې هم ډېرې ښې دي. د یو بل ټکي ته هم اشاره کوم چې یوازې دا د طب او انجینري پورې به موږ او تاسې نه محدودوو، موږ د تعلیم تربیې یا د ښوونې او روزنې په پوهنځي کې هم دغسې اقدام کړی. ځینې پوهنتونونه داسې شکایت چې ګویا دی 200 او 800 کسان په دغه پوهنځي کې نیسي، موږ هغوی ته تعداد مشخص کړی چې تاسې څومره تعداد باید ونیسئ، په کم کم ډپارټمنټ کې باید ونیسئ. موږ ته صحیح ده چې طب او انجینري په خپل ځای باندې مهم دي، ولې تعلیم و تربیه پوهنځی هم په خپل ځای باندې ډېر مهم دی. او په دې وروستیو کې د لوړو زده کړو وزارت رهبری شورا دغه فیصله هم کړی چې ځینې پوهنځي ممنوع دي. ممنوع په دې معنی که چیرې بل خصوصي پوهنتون جوړیږي، موږ هغې ته د طب پوهنځی نه ورکوو. په ځای د دې چې دغه شته د طب پوهنځي موږ قوي کړو، لازمه نه ده چې موږ نور د طب پوهنځي جوړ کړو.
ډېره زیاته مننه رئیس.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. دا اونۍ به د داسې یو ځوان خبرې واورئ چې د اوبو او برېښنا لپاره یو اپلیکیشن جوړ کړی. دغه اپلیکیشن څنګه جوړ شوی او کوم کارونه کولای شي، دا به په همدې خبرونه کې راسره واورئ.
بلا بیل ستونزې موږ په ټولنه کې موجود وي چې هغه موږ ته دا انګیزه راکول تر څو داسې یو کار ترسره کړم چې وکولای شم دغو ستونزو ته له تخنیکي اړخه یو مثبت ځواب ووایو.
تر کومه حده چې د میرویس نصرت اپلیکیشن ما کتلی، هغه د اوبو برېښنا خدمتونو ته د اسان لاسرسي لپاره تر ټولو یو غوره اپلیکیشن دی.
د غزنی ولایت په مقر ولسوالۍ کې زیږیدلی، خپلې لومړنۍ زده کړې همالته کړې او اوس د کابل د پولي تخنیک پوهنتون محصل دی. دا ځوان میرویس نصرت نومیږي چې د اوبو او برېښنا د ستونزو د حل لپاره یې د چټک په نوم یو اپلیکیشن جوړ کړی. دای په پایل کې د خپل ژوند او زده کړو په اړه راته غږیږي.
بعضي وختونه به مکتب وو، بعضي وختونه به نه وو، خو په ډېرو ستونزو کې مترلسم پورې مکتب ویل پلسم ټولګي کې مقابل تر راغلو. کله چې کابل تر راغلو بیا په کابل کې نور زده کړو ورکړې، همدارنګه له مکتب نه چې خلاصو یو ځل مې امتحان ورکوي کابل پانتون د ساينس پانځي ته ولاړم چې هغه مې د خوښي وړ پانځي نه و، هغه مې پرېښو. دوهم ځل مې امتحان ورکو او د کابل پل تخنیک پانتون یا د واټر ریسورس برخې ته چې ما خوښه وه، موږ مسلک چې دغه بندونه دي همدغه برخه د بریالۍ سومه او اوس هم په همدې برخه کې زده کړې کوم. او له بل اړخه کراسو اقتصادي وضعیت تر ډېره حده پورې ښه و، زه کورنۍ لخوا هم ډېر هڅېدلی یم.
مخکې مو وویل چې میرویس نصرت اپلیکیشن جوړ کړی، له ده مو پوښتل چې څنګه د اپلیکیشن د جوړېدو انګیزه ورته پیدا شوه.
بېلابېلې ستونزې موږ په ټولنه کې موجودې وې چې هغه موږ ته دا انګیزه راکول تر څو داسې یو کار ترسره کړم چې وکولای شم دغو ستونزو ته له تخنیکي اړخه یو مثبت ځواب ووایو او دغه په داسې یو توګه باندې هغه خپلو هېوادوالو ته وړاندې کړو چې د هغوی د قناعت وړ وګرځېږي او تر ډېره حده پورې هغه پروسه هم د دغو ستونزو د حل لپاره ډېره شفافه واوسي. لکه د اوبو او برېښنا په برخه کې ډېرې زیاتې ستونزې وې موږ په ټولنه کې چې خلک ورسره لاس او ګرېوان وو. دغه اپلیکیشن چې دا دې پاسا جوړ شوی تر څو دغه ستونزو ته تخنیکی ځواب وایي.
دا چټک اپلیکیشن له هغو کسانو سره مرسته کوي چې له دولتي برېښنا او اوبو څخه استفاده کوي. دوی له دې لارې په اسانۍ سره کولای شي له چارواکو سره په اړیکه کې شي او له همدې لارې د برېښنا او اوبو پیسې هم تحویل کړي. خو دغه چاره څنګه ممکن کېدلی شي؟
دا اپلیکیشن دوه برخې لري چې د اډمین برخه د هغه مسولین دي چې د برېښنا د اوبو ریاست مسولین له چا سره سیستم د هغه د اډمین ویلی سو هغه اډمین کولای شي نور اډمینون له ځان سره اچ کړي. او همدارنګه هر اډمین د جنکشن په بڼه رامنځته کیږي. جنکشنونه د بیا عام وګړو ته اکاونټونه ورکوي، هغوی ته عام وګړو ته یوزر موږ ویلی سو، چې دغه یوزران کولای شي دغه اکاونټ څخه ګټه واخلي. د هر یو اکاونټ د یوې سړي مربوط کیږي، هیڅوک نشي کولای شي د په اکاونټ کې لاس ووهي. کله چې برېښنا اوبو ریاست وغواړي چې د دې هغه بلونه چې کړو، په دې وخت کې دوی ته مسیج کړي چې تاسو هغه د میټر عکسونه موږ ته ولېږئ تر څو موږ بلونه تاسو چمتو کړو او تاسو بلونه تحویل کړئ. نو په دې وخت کې داسې دغه د اکاونټ مالک یا څوک چې یوزر د اډمین سره اړ ده یا هم وګړی دا له خپل میټر ناکس اخلي دوی ته یې لېږي. کله چې اډمین تاکس رسیږي نو په وخت کې چې اډمین هغه پروسس کوي هغه د دوی مصارف بل چمتو کوي بیرته ورته لېږي د اکاونټ له لارې. کله چې دوی اکاونټ ته بل راځي دوی کولی شي دغه د اکاونټ له لارې بیرته پیمنټ هم کړي، یعنی په مستقیمه توګه باندې کولی شي دغه پیمنټ کړي.
میرویس نصرت وایي په چټک اپلیکیشن کې نور کار ته هم اړتیا شته چې که دولت ورسره مرسته وکړي لا به یې پیاوړی او خوندي کړي.
په دغه اپلیکیشن کې دوه درې برخې پاتې دي چې که چېرته دولت ورته دې ته آمادګي ولري چې دغه په افغانستان کې عملي کړي نو په هغه وخت کې موږ کولی شو هغه ډایرکټ پروسس سیستم هم اضافه کړو یا د هوسیار سیستم چې موږ کولی شو د هغه په واسطه باندې هغه فوټو چې کله اخیستل کېږي اډمین ته ورځي نو په دې حالت کې پرته له دې چې اډمین یې وویني یا لاس پکې ووایي هغه به ډایرکټ پروسس کی بل بچم تکی او دوی ته به راځي. او همدارنګ دغه پروسس ډیره شفافه ده او تر ډیره حده پورې هغه دوی اکاونټونه محفوظ دي ځکه هیڅوک نشي کولای دوی په اکاونټونو کې لاس ووهي او همدارنګ د ټولو درغلو مخه په دې برخه کې نیسي. بل برخه چې موږ لرو هغه د سرویس یا جنرال سرویس برخه ده یا هغه ایمرجنسی سرویس برخه ده چې موږ کولای شو له امبولانس سره له پولیس سره همدارنګ له تخنیکي کسانو سره او همدارنګ د برېښنا او اوبو د ریاست له مسؤلینو سره په اړیکه کې پاتې شو تر څو د ټولو درغلو مخه ونیسو او له کامل شفافیت او پوره اطمینان سره خلکو ته دا پروسه وړي.
په افغانستان کې پخوا هم یو شمېر ځوانانو د ځینو ستونزو د حل په خاطر اپلیکیشنونه جوړ کړي وو خو د دوی خواري ځکه په اوبو لاهو شوې چې استفاده ترې ونه شوه. میرویس نصرت هم دغه اندېښنه لري.
موږ لکه څنګه چې په تیرو کې هم بعضې ځوانانو نوښتونه کړي وو ډېرې ښې طرحې درلودې خو بدبختانه دولت ورته پاملرنه نه ده کړې او عملي کړې یې نه دي. نو موږ امیدواره یو چې دولت یې عملي خو بیا هم موږ دومره خاص زیاته تمه له دوی نه نه لرو ځکه تر اوسه دوی داسې یو کار نه ده کړی، دوی نوښتونه دومره خاص ارزښت هم نه ده ورکړی تر اوسه پورې. خو بیا هم موږ امیدواره یو چې دا عملي کړي، دې په تطبیق سره به نه تنها ولس ته خیر ورسیږي یا افغانانو ته عامو وګړو ته به خیر ورسیږي، له بلې خوا به له دولت نه هم د خلکو قناعت په دې برخه کې ډېر ښه توګه ترلاسه شي. ځوانانو نوښتونه وکړو او همداسې پټ پاتې شو، هیچا ورته غوږ ونه نیول، هغه دوی نوښتونو ته یې نه وکتل او نه یې هم دوی د بودیجه ځانګړې کړه او نه یې هم دوی له نورو خوا وهڅول مثلا چې په تحصیلي ډګر کې دوی ته اسانتیا برابرې کړي او یا هم دوی له هغه مالي اړخه تمویل کړي یا یې حمایه کړي. داسې کوم کار تر اوسه پورې نه ده شوی او همدغه داسې مثلا بیرته د ځوانانو زړونه هم تر یو حده پورې ماتیږي له دې مسایلو.
آغا ملک سهر چې خپل هم څو اپلیکیشنونه جوړ کړي د میرویس نصرت اپلیکیشن یې کتلی او ستاینه یې کوي.
تر کومه حده چې د میرویس نصرت اپلیکیشن ما کتلی هغه د اوبو برېښنا خدمتونو ته د اسان لاسرسي لپاره تر ټولو یو غوره اپلیکیشن ده. دا اپلیکیشن کولی سي د خلکو او د هیواد د برېښنا او برق د ادارو ترمنځ فاصله راکمه کړي، شفافیت رامنځته کړي، خلکو ته سهولت راوړي او په څنګ کې ډېر خدمتونه سي نوي سره دا اپلیکیشن وړاندې کړي. په بیړنیو یا عاجلو وختو کې خدمات لکه ډاکټر پولیس دغو ته امکانات برابر کړي او د خلکو وخت ضایع نه سي. نو موږ په دې اړه باندې خوښ یو دې دغه اپلیکیشن په نظر راتلونکي کې له دولتي چارواکو خصوصا د برېښنا او اوبو له چارواکو سره مو شریک کړو او هغه هم په دې اړه باندې خوشبین دي. او بل دا اپلیکیشن په پښتو دري ژبه باندې ده، انګلیسي هم سره ده. نو دا په ټوله کې یو د سیده دي، هیڅ د ضرورت نه لري چې موږ کوم کسان چې تخنیکي نه دي هغه هم په ډېر اسان او څخه ډول ورڅخه کولای شي استفاده وکړي.
سهار وايي یو وشتمه پیړۍ د ټکنالوژۍ او پرمختګ پیړۍ ده او ټول ځوانانو ته پکار ده چې د ټکنالوژۍ خواته تمایل ډېر کړي، زده کړي او خپل پکې کار وکړي.
د دې نوي هڅې نوښتونه نووري کولای شي په افغانستان کې یو نوی رنګ یو نوی تصویر راوړي. نو په دې اساس باندې موږ کولای شو د ادارې په اساس مخه هم ونیسو، د هیوادوالو لپاره د کار زمینه هم برابره کړو، کار آفرینې هم وکړو او په ټوله کې د خلکو ته یو ښه تصویر وړاندې کړو. له بلې خوا د دغه مفکور رامنځته کول دا یو کوم بهرنۍ مرستې ته اړتیا نه لري. هر مفکوره د چا د یو ذهن یو تولید ده. نو هر څوک کولای شي په یو فکر یو نوي موضوع باندې فکر وکړي او نوی مفکور رامنځته کړي، خپل نوښت وکړي. نو په ټولو کې اوس وخت کې د ځوانانو په تیر به افغان ځوانانو دې مسلو ته مخ کړي چې دوی باید نووري او نوښت وکړي، اختراعات ولري او لاسته راوړنې ولري. دوی نه یوازې دی په خطر چې خپل کار کوي بلکې د سلګونو زرګونو افغانانو لپاره هم کار کوي او دا په ټولو کې د هیواد لپاره یو ډیر ښه خبر او ډیر ښه کار ده.
د چټک اپلیکیشن جوړونکی میرویس نصرت هم وایي ځوانان باید له نویو فکرونو سره را میدان ته شي او نوي کارونه وکړي چې خپل او د نورو ژوند ته بدلون ورکړي.
همدغه ځوانان چې هیواد ته پرمختګ ورکولای شي، که چیرته یو ځوان له ښه ایډیا سره رامنځته ډګر ته راوځي، نو دغه ځوان ایډیا کولای شي په میلیونونو کسانو باندې ډېر ښه او مثبت تاثیر ولري. یوې خوا کولای شي ځوانان په ښه توګه باندې موټیویټ یا په ښه توګه باندې انګیزه ورکړي، او له بلې خوا هم کولای شي چې خلکو ته یو ډیر ستر خدمت وکړي. مثلا که دغه اپلیکیشن سمو جوړ کړی، دغه اپلیکیشن عملی کی، په دې سره خلک کولای شي په ډیره ښه توګه باندې له دې څخه ګټه واخلي او په ډیره راحت توګه باندې وکولای شي دغه پروسه ترسره کړي. او ځوانانو ته مې هغه خبرې دغه دي چې ځوانان باید له لوکل مسایلو، له سیاسي سمتي او ژبني دغه مسایلو نه ډیر لرې پاتې شي، خپل هغه زده کړو ته پام وکړي، خپل پرمختګ ته پام وکړي. که چېرته په ژوند کې نه بریالي کېږي یا ناکامیږي، نو دوی باید ماته ونه خوري، ماته په ځان باندې ونه مني، او د یو مات انسان په توګه باندې ځان ته فکر ونه کړي. همیشه باید هڅه وکړي د هرې ماتې تر څنګ حل لاره هم وجود لري، په حل لارو باندې کار وکړي تر څو یو بریالی انسان له ده څخه جوړ شي او د ژوند په ټولو اړخونو کې د پرمختګونو درلودونکی.
خوګوریدونکو د تان نیڅانګې دا خبرونه مهم دومره وه. تر بلې خبرونې مو په پاک الله سپارم.